The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum Voice of America Diva Radio ta khara las nan juma da 2019 kal da January dunya she 25 tamaza chi da salwagin ya she le 15 sara samun puri da waqt pe khabar ki da sar pak pak khabar ki da sar ni me ozul da pa Washington ki da ziyarat ya panchambe da mafustan atab jidi دا د امریکا غږ ډیوه ریډیو درې ساعته سارانه خبرونه د خپلونی نیم ساعت کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لمړی هم سرټکی په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د غټ پرمختګ نښې نښانې لیدل شوي. سرچینه وایي چې دواړه لوري موافقې ته سره نږدې شوي دي. جزئیات به واورئ. امریکا د ایران په ملاتړ جوړې شوې دوه ډلې لشکر فاطمیون او لوای زینبیون د ترهګرو په لیست کې شامل کړل. فاطمیون ډلې کې افغان شیګان او په زینبیون کې پاکستانی شیګان تنظیم شوي دي. او په وینزویلا کې له صدارتي انتخاباتو وروسته دوو کسانو ځانونه صدر اعلان کړي دي. د نړۍ ځینو قوتونو نیکولاس مادورو او ځینو بیا خوان ګویدو ته برحق ویلي دي. د وینزویلا سیاسي کړکېچ هم زور اخیستی دی. او سمپوره خبرونه په قطر کې د افغان طالبانو او د امریکا ته استازي ترمنځ سولې په خبرو کې د پرمختګ نښې نښانې لیدل شوې دي. د مذاکراتو وروستی دور د دوشنبې یا ګل په ورځ پیل شو چې د امریکا لخوا د زلمي خلیجزاد په مشرۍ ټیم او همداشان د قطر او پاکستان استازي هم پکې شامل وو. د دې دورې مذاکراتو پر څلورمه یعنی د پنجشنبې یا زیارت په ورځ یوې معتبرې سرچینې ویو ای ته وویل چې امریکا او طالبانو پر دوو مهمو ټکو باندې یوې پریکړې ته د رسیدو په لاره زیات پرمختګ کړی دی. طالبان ویلي چې استازي به له افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو مهالویش غواړي او طالبان به دا یقین ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه امریکا یا بل هیواد ته خطر پیښ نه شي. په همدې حال کې طالبانو اعلان وکړ چې ملا عبدالغني برادر یې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ټاکلی دی. ملا غني برادر له ډېر پخوا راهیسې د طالبانو مشر و چې بیا په پاکستان کې ونیول شو او څو کاله د پاکستان په بند کې پروت و. د امریکې د خزانه وزارت د زیارت یا پنجشنبه په ورځ دوه توندلارې ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی د ترهګرو په لیست کې شامل کړلې. دغه دوه ډلې یوه یې د زینبیون په نامه د پاکستاني شیعګانو او بله یې د فاطمیون په نامه د افغان شیعګانو ده چې د ایران له طرفه جوړې شوې او په شام کې د صدر بشار الاسد په پلوۍ د سنی توندلارو او د اسد مخالفینو پر ضد جنګیږي. د فاطمیون او زینبیون ډلو جنګیالي زیاتره په ایران کې مهاجر او کډوال دي چې د ایران د سپاه قدس لخوا برته شوي دي. د امریکې د خزانه وزارت په بیان کې راغلی چې د ایران ظالم رژیم په ایران کې د کډوالو څخه ناوړه ګټه اخلي، هغوی د تعلیم او نورو بنیادي حقونو څخه بې برخې کوي، خو په شام کې بیا جنګوي. د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې په کراچي کې د دفاعي مقاصدو لپاره د ورکړل شویو ځمکو د تجارتونو او کارونو لپاره استعمال ختم کړی شي. د ویو ایر اردو څنګه د یو خبر تر مخه په کراچي ښار کې د غیر قانوني ودانیو او د استوګنې په ځایونو کې د تجارتي کارونو په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې په وخت سپریم کورټ د غیر قانوني ودانیو په جوړېدو سخته غوسه څرګنده کړي. خبر زیاتوي چې د مقدمې د اورېدنې په مهال عدالت پوښتنه وکړه چې د ملک په پوځ څه شوي دي، آیا اوس د پوځ کار صرف ودونو کولو ته پاته شو؟ عدالت زیاته کړي چې که چیرې د پوځ لاس ورسي نو د سړکونو د پاسه به شادي حالونه یا د ودونو تالارونه هم جوړ کړي. په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د صدارت په انتخاباتو کې د ټګیو برګیو له راپورونو وروسته صدر نیکولاس مادورو خپله کامیابي ولمانځله، خو د حکومت مخالف مشر هم ځان د وینزویلا صدر اعلان کړ. وروسته بیا د امریکا او کینیډا په شمول یو شمیر هیوادونو د مادورو مخالف خوان ګویدو د نوي صدر په توګه په رسمیت وپیژاند، خو د مکسیکو، ترکی، چین، کیوبا او بولیویا په شان ملکونو بیا نیکولاس مادورو د وینزویلا صدر ګڼلی دی. روس هم ویلي چې د وینزویلا په داخلي چارو کې لاسوهنه به بدې پایلې ولري. فرانس او برتانیې هم غږ کړی چې د مادورو صدارت مشروعیت نه لري. سلګونه زره کسانو په وینزویلا کې د مادورو په ضد لاریونونه کړي او د هغه د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. بل پلو نیکولاس مادورو په امریکا کې خپل ټول سفارتکاران بیرته هیواد ته ور بللي او د احتجاج په ډول یې په واشنگټن کې د وینزویلا سفارت هم بند کړی دی. مادورو دا هم ویلي چې که امریکایي چارواکي عقل ولري نو خپل ټول سفارتکاران د وینزویلا هم وباسي. څو ګړۍ وړاندې د امریکا په سنټ کې د فدرال حکومت د جزوي بندش د ختمولو په مقصد پر دوو پیش کړی شویو قراردادونو رایه اخیستنه یا ووټنګ وشو، خو یوې هم منظور نشو او سنټ د حکومتي ادارو بیا پرانستنه کې پاتې راغی. صدر ترامپ اوس وایي چې هغه به د یو وړوکي بجټ پر سر شي لږ تر لږه حکومتي ادارې په موقت ډول بیا پرانستل شي یوې معاملې ته چمتو شي، خو که په داسې یو منظور شوي بجټ کې د مکسیکو سره په ګډ سرحد د دیوال جوړولو دپاره د پام وړ پیشکي هم ځای په ځای کړی شوی وي. دا څلور دیرشمه ورځ ده چې د امریکا د فدرال حکومت ادارې په جزوي توګه بندې پاتې دي او وجه یې دا ده چې صدر ترامپ د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر سرحد باندې د یو دیوال جوړولو ته له کانګرس څخه پیسې غواړي، خو ډیموکراتان یې نه منظوروي. د اخراجاتو یا بجټ د نه منظورۍ له وجې اوس د مرکزي حکومت یو شمېر ادارې تړلې پاتې دي. ریپبلیکن سینیټر لینسی ګراهام وویل چې د 2 بلیونو در ورسیدو نه پس نن هغه له صدر ترامپ سره د یو لنډمهال بجټ پر پلان خبرې کړي دي. او روسي خبردا چې د امریکا د سنټ یوې کمیټې د صدر ډونالد ترامپ په خواني قانوني وکیل مایکل کووین ته امر کړی چې د سرګندونو د پاره د سنټرانو کمیټې ته حاضر شي. مخکې تر دې مایکل کووین سنټ ته د فبروري پر 8 نیټه ساده اور بلل شوی و، خو هغه وویل چې دا بلنه به وځنډوي. اوس چې د سنټ کمیټې ورته د حاضرېدو امر وکړ، مایکل کووین خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه. کووین په تیر نومبر میاشت کې خپل دا قصور منلی و چې په مسکو کې د ترامپ ټاور د منصوبې په هکله د سنټ استخباراتي کمیټې ته دروغ ویلی و. او سنیټران غواړي د کووین له خولې واوري چې اصله قصه څه وه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا، تاسو زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. اوس به راشو د افغانستان په حواله یو مهم رپورټ ته. په قطر کې د افغان طالبانو او د امریکا د استازي ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ نښې نښانې لیدل شوې دي. د دغو مذاکراتو په څلورمه ورځ یعنی د زیارت په ورځ یوې معتبرې سرچینې ویوی ته ویلي چې امریکا او طالبانو پر دوو مهمو ټکو باندې یوې پرېکړې ته د رسیدو په لاره زیات پرمختګ کړی دی. بل پلو طالبانو ویلي چې ملا عبدالغنی برادر یې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ټاکلی دی. جزئیات یې له کاکړ څخه واوري.
د قطر د سولې په خبرو کې د امریکایي ډلې مشري افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد کوي او هغه تیر ځل طالبانو سره له خبرو وروسته هله شوډلې و چې د سولې په خبرو کې به پرمختګ وسی. تر اوسه په قطر کې د سوو خبرو په اړه نه خو امریکا او نه هم طالبانو په رسمي ډول مطبوعاتو ته څه جزئیات ورکړي دي، خو نړیوالې رسنۍ د سرچینو له خولې وایي چې امریکایي لوري خبرو کې زیات ټینګار په دې خبره کړی چې طالبان باید له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښینی او طالبان غواړي چې امریکا دې د خپلو ځواکونو د ایستلو اعلان وکړي. سرچینې زیاتوي چې طالبان له امریکا څخه دا غوښتنه هم لري چې د هغوی د مشرانو نمونه باید د تور نوملړ څخه وویستل سي، خو په دغه اړوند دواړه خواوې لا کومې غوڅې پرېکړې ته نه دي رسیدلي. بلې خوا د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په امریکا او نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې افغانستان دې یوازې نه پرېږدي. د سویټزرلند په ډیووس ښار کې د ورلد اکنامیک فورم په نوم اقتصادي غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وینا کې عبدالله وویل نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه له مایوسۍ څخه کار وانخلي او هیواد یې تنها نه کړي. عبدالله د نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان سره د همکاري جاري ساتلو غوښتنه په داسې حال کړې ده چې صدر ترامپ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو اراده څرګنده کړې ده او په هیواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی سوی. بلې خوا امریکا د طالبانو سره د سولې خبرو ته هم دوام ورکړی دی.
And blood and treasure has been throughout that don't lose patience.
Abdullah Abdullah wai che hamesha haga malguru aw hamkaru hewa dunu tawili che da Afghanistan la pare da wini aw paiso qurbani war kade da che sabr dilala sa na war kawi. Abdullah Abdullah زیاته کړ چې په تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې شکیلو ټولو فریقانو غلطی کړې دي خو په کار نه ده چې د دغه غلطیو ذمواري په افغان ولس وروته پلسي. د دې میاشتې په شروع کې صدر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د موجودګۍ په اړه پوښتنې راپورته کړې او ویل چې نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې خپل رول ولوبوي.
Why are we there? We're 6,000 miles away.
صدر ترامپ وایي روسیه، هندوستان او پاکستان ولې په افغانستان کې موجودګي نه لري، ولې امریکا هلته د شپږ زره میله لرې څخه ورغلې ده. د دغه پوښتنو تر څنګ صدر ترامپ افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د انخلا خبرې هم کړې. دا په داسې حال چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې هم جاری دي. د افغانستان طلوع ټلویزیون د طالبانو د یو پخوانی کمانډان سید اکبر آغا لخلې ویلي چې په قطر کې د روانو خبرو اوږدېدل شي چې دواړه خواوې د ستونزې د هواري لپاره لیوالتیا لري.
در صورتی که شرط اول آتش بس نباشه،
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر میرزا محمد یارمن دی چې وای کچیر طالبانو سره د موجوده مذاکراتو لوی او بنیادی شرط دزبندی نوی، نو دا خبری به د افغان ولس لپاره د قبلولو وړ نه وي. هغه زیاته کړه چې افغانان د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د امن په نوم د مرګ ژوبلو سره مخ دي، نور یې نسي زغملی. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو د خپل غورځنګ یو مخکښ غړی ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د خپل سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. طالبانو د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ملا برادر یې له امریکایي لوري سره د روانو سیاسي خبرو د ځواکمنتیا په موخه ټاکلی دی. له تیرو څلورو ورځو راهیسې د قطر په پلازمینه دوها کې د طالب استازو او د زلمي خلیلزاد په مشرۍ کې امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د وال سټریټ ژورنال د راپور په اساس په دغه خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالولو په اړه پریکړې سوي دي. لا هم یو اړخ دا خبرې په رسمي توګه نه دي تایید کړي. ملا عبدالغنی برادر د طالبانو یو واکمن کمانډان بلل کېده چې په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول سو. هغه د 2013 کال په اکتوبر کې لبن څخه خلاص شو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خراله یا وسم د پاکستان په ولایي ریپورت د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې په کراچي کې د دفاعي مقاصد لپاره د ورکل شو یو ځمکې د تجارتونو او کارونو لپاره استعمال ختم کړی شي. د وی ای اردو څنګه د یو خبر تر مخه په کراچي ښار کې د غیر قانوني ودانیو او د سوګن په ځایونو کې د تجارتي کارونو په اړه د وی مقدمه د اوریدنې په وخت سپریم کورټ د غیر قانوني ودانیو په جوړېدو سخت غوسه څرګنده کړې ده. نور جزئیات محمد عالمگیر تاسو وړاندې کوي.
په کراچۍ ښار کې د غیر قانوني ودانیو او د استوګنې په ځایونو کې د تجارتي کارونو په اړه د یوې مقدمې د اورونې په وخت د پاکستان سپریم کورټ د غیر قانوني ودانیو په جوړېدو سخت غوسه څرګنده کړې ده. د مقدمې د اورونې په محل عدالت پوښتنه وکړه چې د ملک په فوز څه شوي دي، آیا اوس د فوز کار صرف ودونه کولو ته پاتې شو؟ عدالت زیاته کړه کچرې د فوز لاس رسی نو د سړکونو د پاسه به شادي حالونه او د ودونو تالارونه جوړ کړي. کراچۍ کې د سپریم کورټ پر رجسټرې کې جسټس گلزار احمد او جسټس سجاد علی شاه د تجاوزاتو مقدمې د اورونې په وخت وویل د سمندر او د سړکونو په غاړه غیر قانوني ودانۍ جوړول کیږي او د دې په اړه دوی ته په عدالت کې مامورین سندرې وایي. عدالت ویل د سمندري او هوایي ځواکونو د وسلو ګودامونو سره نږدې د ودونو حالونه جوړول کیږي. سپریم کورٹ د کراچی په کارساز شاهرای فیصل او راشد منها سړک په غاړه د فوزی زمکو باندې جوړ کړی شوی شادي حالونو د ختمولو حکم هم ورکړی. عدالت په فوزی مرکزونو کې د ټولو سینماګانو، تجارتی ودانو او مارکیټونو د ختمولو حکم هم ورکړی. جسټس ګلزار احمد او جسټس سجاد علی شاه د فوز د انتظام لاندې د ودانو جوړولو ادارې ډیفنس هاوسنګ اتارټی په کارکردګۍ باندې هم سخت غوسه څرګنده کړه او وی ویل چې اوس سمندر هم خرڅولی کیږي. د ریپ ریډار مجلې مدیر او خبریال ایلیټ ویلسن په سپیکټر وبپاڼه باندې خپل یو خبر کې لیکي چې د کال 1947 پاکستان د زیږیدنې نه راپدې خوا د پاکستان فوز د پاکستان په اقتصاد کې ځان دومره دننه نباسلی چې اوس پاکستان کې دا پته نه لګي چې د فوز په اقتصاد کې کم حد دی او سرمایداری د کم ځای نه شروع کیږي. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ د خپل کال 2009 کتاب ملٹری انک انسائڈ پاکستان ملٹری اکانومی کم چی په پاکستان کې بند هم دی کلی کی د پاکستان فوز دا وخت د شل بلین امریکنی ډالر خاوند دی او ورل نور پیسې هم را روانه ده. دا وای فوز د هیواد 12% د کار کروندې لپاره تکړه ځمکه ځان سره لري چې په دریو کې 2% برخه د میجر جنرال او د دنه بر عہدې والا جرنیلان ځان سره لري او د فوز تر سلو پورې افسران داسې دي چې 4.5 بلین ډالر خاوندان دي. د ډاکټر عائشہ ترمخه د پاکستان زیاتره کاروبارونه د پاکستان فوج ځان سره ساتلی او دا کار درې فاونډیشن لکه د ځمکني فوج په ولکه کې فوجي فاونډیشن، هوایی فوج د مشرۍ لاندې شاهین فاونډیشن او د سمندري فوج په مشرۍ کې بحریا فاونډیشن، آرمی ویلفیر ټرست او ډیفنس هاوسنګ اتارټي یا ډی ایچ ای شامل دي او د دې لاندې سلهاو نورو ادارو په لاس باندې چلی. ڈی ایچ ایس کی منا دا وقت پاکستان ات غٹ خارونو کی جوڑ دی لکه کراچی، لاہور، پنڈے، اسلام آباد، ملتان، گجرانوالا، بہاولپور، پیخور او کٹھا. لیکوال وای پاکستانی فوج د سیمټو نواخلا د ماشومان خوراک سیریلو پورې شیان جوړوي او د هیواد په هر ګډ کې مارکیټونه، د تیل پمپونه، بیکری، بینکونه، د اسونو د پالنې استبلې، شوګر میلې، د پیزارو، سویټرو، فرنیچرو کارخانې، هوټلې، د ځمکو کاروباري ادارې، بیمه کپنه، هوایی شرکت ادارې، شخصي محافظین، سی این جی پمپونه، د تخمونو مراکز، کسابخانې، د سری کارخانې، میډیکل سرویسز، اډورټایزینګ کپنه، سکولونه او کالجونه او دین علاوه یو شمیر کاروبارونه د پاکستان د فوز دي. د ریپورتونو تر مخه پاکستان کې د غټ کارخانې یا غټ شیان جوړولو والا درنو کارخانو په دریو کې یو برخه د پاکستان د فوز ده او د ملک په معیشت کې 5% برخه فوز کنټرول کوي. یو میجر جنرل چې د فوز نه ریټایرډ شي نو هغه ته 240 اکړه چې ترنا 400 اتیا جیربه پټی جوړیږي او دین علاوه تیار جوړ کور په تحفه کې ملاویږي. خو په داسې حال کې د یو عام پاکستانی د کال کل آمدن 2,03,900 روپۍ یا دینه کم جوړیږي. پوهان وای مالی خود مختارې د پاکستان فوجیانو رویه باندې ډیر اثر غورځولې او د پاکستان کم سیاسي مشر هم چې د فوج واک چیلنج کړي نو به ډیر وځي سر مخ شوي. دا پوهان د کال 1978 د پاکستان وزیر اعظم میرمن بنظیر بوټو د حکومت مثال ورکوي او وای چې کله هغه په دغه وخت واک کې راغله نو د فوج تګلارې بدلول وغوښتل او دفاع وزارت کې غیر فوجي کسان وردننه کړل. خو ډیر زر کال 1990 کې دا واک نه اوشړل شوا. دی په کال 2008 کې بل ولسی مشر نواز شریف سره په ګډه بیا دا هڅه وکړه او د میسا کې جمهوریت د لاندې د فوز اقتصادي طاقت راکمول او غوښتل. هو کال 2009 کې د هغه مرګ سره دغه هڅه هم شنډ شوې. د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ د 13 ورځې کاروایی تپوسونو او تشویش په حکله د پاکستان فوز یا بلې کومې دفاعي ادارې خپل غبرګون نه دي څرګند کړی چې دې رپورټ برخه جوړ شوی وي.
او مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې د ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب د پی ټی ایم د یو کلنټو په اړه یو مضمون ته کتنه کړې ده.
پروس کال د پاکستان په لوی خار کراچای کې د وزیرستان د یو ښکلی ځوان د نقیب مسجد په یو بناوټي پولیس مقابله کې د قتلېدو خلاف د وزیرستان د یو ظلمی مشر د منظور پښتین په مشرۍ کې احتجاجي جلوسونه وستل شول. دوی په اسلام آباد کې هم یو اوږد احتجاجي پرلت وکړو. د منظور پښتین او د هغه د سوملګرو په مشرۍ کې د جوړ تنظیم ټول پاکستان کې د پښتنو د سرو مال او د ننګ ناموس د حفاظت لپاره په اواز پورته کولو د دې نوم د پښتون ژغورني تحریک یا پی ټی ایم کې خوده شو. د پی ټی ایم مطالبي سدي سغواړي او مملکت تر اوسه پورې د پی ټی ایم په لوري کم رویہ اختیار کړی دا. نن په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ڈان خپل یو تفصیلی اداریه لیکلې ده. د اداریې په شروع کې لیکلې شوې دي چې د پښتنو د حقونو د تحفظ لپاره د راپورته تحریک پی ټی ایم جوړېدو یو کال شو. پی ټی ایم د نقیب مسجد د ناتر سقطلان خلاف د احتجاج کولو په موقع چې تیر کال کمی مطالبې وړاندې کړې وې، نن هم د پی ټی ایم قیادت په خپلو اغو غوښتنو او مطالبو ټینګ ولاړ دی. په دې مطالبو کې په خوانی قبایلی سیمو کې د ځمکې لاندې د خښو ماینونو د صفا کولو، قبایلی سیمو کې خلکو ته په ازادۍ سره د ګرځېدو را ګرځېدو د ازادۍ ورکولو، په زور د اوچت کړی شوو او غایب کړی شوو خلکو د راښکاره کولو او د خلکو د غایبولو د سلسلې د بندولو، د ماورای عدالت د قتلونو د بندولو او د حقیقت حال معلومولو دپاره د یوې اډانې جوړولو او د دې په ذریعه قصوروارو ته د سزا ورکولو مطالبې شاملې دي. ڈان لکی اگر که دا پی ٹی ایم پا احتجاجی مظاہروں کی دا زینو دردیدلو خلکو نفرت خوراون کی نارے ہم پرتکی گی، خودین سوک ہم انکار نشکولے چی دا پی ٹی ایم دا مطالبو ایجنڈا آئینی دا او دا دوی احتجاج ہم بغیر دا سشر فسادا جاری دے. اداریه زیاتی چې د پی ټی ایم په پیغام نه یوازې پښتانه راپورته شوی دي، ولی د ګرد پاکستان په نورو سیمو کې په نورو ټولو خلکو هم او په تیره تیره په ظلمی کول د پی ټی ایم د پیغام ډیر لوی اثر شوی دی، او دوی د پی ټی ایم د پیغام په بنیاد اوس غواړي چې د پاکستانی معاشرې او د ریاست ترمنځ مساوي تعلقات قائم شي. د پی ټی ایم د نارې د هر چا په زړه کې د ننوتو یو ثبوت دا هم دی چې د پی ټی ایم د جوړېدو یو څو میاشتې وروسته پی ټی ایم سره روان دوه ځوانان مشران تیر کال په عامو انتخابونو کې وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی ممبران غوره کړی شوي دي. په قومي اسمبلی کې د پی ټی ایم د دې دوه غړو موجودګي او په قومي کچه د دې اهمیت په هیڅ ډول نظر انداز کېدای نه شي. د دې ټولو جایزو جوازونو او د ثوابونو د موجودګۍ باوجود د ریاستي ادارو او په وفاقي او صوبایي سطحو د لویو لویو سیاسي ګوندونو د پی ټی ایم په اواز او فریاد وګ نه ګرول یقینا چې ډیره د افسوس خبره ده. بې شکه چې د پی ټی ایم په لوري د شکونو، ګمانونو او د کبر غرور په نظر کتل به ډېرې ناخوښه نتیجې رابرسېره کړي. ڈان لکی چې په دې لړ کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د اتوار په ورځ د یوې امنناکه غونډې نه یو ورځ پس، یعنی د ګل په ورځ، د پی ټی ایم د یو شمیر مشرانو او د مرستیالانو د ترهګرۍ په تورونو کې نیول د خطرناکو نتیجو د رابرسېره کېدو علامات دي. ڈان اخبار خپل اداریه په دې لنډه شان تجزیه ختمه کړې ده چې د پی ټی ایم خلاف ناترسه اقدامات به خطره ده چې ملک سره د دوی وفاداری ختمه کړي او د پی ټی ایم غوندې د امنناکه او په عدم تشدد د یقین لرونکي تحریک په ځای به خونړي تحریکونه سر راپورته کړي. په دې سبب د پی ټی ایم د بدنامولو او د چقولو په ځای دې تحریک سره په اغو مسلو خې په ایمانداری سره خبرې پکار دي، د کومو چې واقعي اوارول لازمي دي.
دا د وی او ای دی واغ خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی واغ په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
وینزویلا کې له صدرتي انتخاباتو وروسته دوه کسانو ځانونه صدر اعلان کړی دي. د نړۍ ځینې قوتونو نیکولاس مادورو او ځینو بیا خوان ګویدو برحق بللي. د وینزویلا سیاسي کړکیچ هم زور اخیستی دی. د دې ټولو جزئیات به له نوشیروان قلندر وورو.
په وینزویلا هیواد کې دننه د مخالفو ډلو او د نړۍ لخوا په صدر نیکولس مډورو فشار زیات شوی دی، او د امریکا نه وروسته فرانس او برتانیا هم د صدر مډورو په مخالفت کې میدان ته راغلي دي. ولې د نړۍ دوه نور غټ طاقتونه چین او روس بیا د صدر مډورو مرسته کوي؟ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په وینزویلا کې د مخالفو ډلې مشر هوان ګوایډو د صدر تسلیمولو اعلان سره د وینزویلا او امریکا ترمنځ اړیکې سخت توجنې شوې دي. د وینزویلا صدر کولس مډورو په امریکا کې د سفارتخانی خپل دوه یو غړو ته امر کړی دی چې د امریکا نه دی په فوري توګه وځي، خو په جواب کې د امریکا خارجه وزیر مارک پامپیو ویلی دی چې صدر مډورو سره د داسې امر کولو سي اختیار باقی نه دی پاتې، ځکه چې هغه اوس د ملک صدر نه دی. مایک پامپیو دا خبره ځکه کړې ده چې په وینزویلا هیواد کې مخالف لیډر هوان ګوایډو د شورو په ورځ په ملک د صدر مډورو خلاف د احتجاجونو په وخت اعلان کړی دی چې دی د ملک عبوري صدر دی. د هیواد په سرخار کاراکاس کې مخالف مشر د دغه اعلان په وخت د احتجاج کوونکو را جوړ شوې غونډې ته وویل چې صدر مډورو دې زر تر زره صدارتي ماڼۍ خالی کړي. په دغه جلسه کې مخالفه لیډر ګوایډو د صدارت علامتی سوګند هم پورته کړی دی. د مخالفه ډلې لیډر ګوایډو دغه اعلان ته امریکا فورن تود هرکلی ویل دی، او صدر ټرمپ په یو بیان کې ویلی دی چې امریکا هوان ګوایډو د کامی پارلیمان مشر په توګه تسلیموي. په واشنگټن ډی سی کې د مطبوعاتو سره خبرو په وخت صدر ډونالډ ټرمپ دا هم ویلی دی چې نه یوازې دا چې صدر مډورو د صدر په توګه نه تسلیموي، بلکې په دغه هیواد کې د واک په پرم نه توګه انتقالولو په بیلابیلو لارو هم غور کوي. د امریکا د دې اعلان سره سم په لاتینی امریکا کې په سوارلسو کې یولس ملکونو هم مخالف لیډر هوان ګوایډو د وینزویلا صدر تسلیم کړی دی. په باقی پاتې درو هیوادونو کې کیوبا، بولیویا او مکسیکو ویلي دي چې دوی صدر مډورو د صدر په حیثیت تسلیموي. په وینزویلا کې د دفاع وزیر هم د صدر مډورو د مرستې اعلان کړی دی، او ویلي یې دي چې د ملک پوځونه د صدر مډورو سره ولاړ دي. یو خواکه د مخالف لیډر ګوایډو د مرسته کوونکو هیوادونو شمیره زیاتیږي، خو بلخوا روس او چین د وینزویلا چاودیدونکو اقتصاد کې د مرستې لپاره دغه هیواد ته قرضې ورکوي. تیره میاشت روس د وینزویلا هیواد د پوځي مرستو په لړ کې دوه نیوکلیر بمونه هم ورکړي دي. د دې ترڅنګ د ماسکو بیان دیمتری پیسکاف په یو بیان کې ویلي دي چې که وینزویلا خود مختاره باندې حمله وشوه نو دا به د نړیوال قانون خلاف ورزي وي. خو روس په خپل په کال 2014 کې په یوکرین کې دغه وخت حکومتي سربراه ویکتور یانوکوویچ په ضد د ولسی احتجاجونو مرسته کړې وه. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم تیری سامې ویلي دي چې صدر مډورو د کومو ټاکنو په نتیجه کې صدر جوړ شوی دی، دغه ټاکنې نه خو صفاوي او نه بې طرفه. برطانوي وزیر اعظم د مخالف مشر ګوایډو د مرستې اعلان هم کړی دی. یورپی یونین کو یو خوا په وینزویلا اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د دې ترڅنګ د صدر مډورو د سوګند پورته کولو دستوري نه بایکاټ هم کړی وو، خو د مخالف لیډر ګوایډو صدر منلو په حق لا تر اوسه محتاط دي. سپین اعلان کړی دی چې مخالف لیډر ګوایډو ته به په هغه نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون بلنه ورکوي چې پکې د لاتینی امریکا د نورو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړی شوې ده. د ترکی صدر طیب اردوان د روس اندېښنو مرسته کړې ده، او صدر مډورو ته په ټلیفون د مرستې یقین دهاني ورکړې ده. ترکی ویلي دي د جمهوری عمل مرسته کوي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویزړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.